درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. طالب چارواکي وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي، مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي، د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د زادران په وینا، د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودیدونکي مواد وچاودیدل او له امله تر شپږو پورې ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي. زتران دا هم ویلی چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شامل دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورتر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کوونکي یې ونیولې. ریچارد بینت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پانه کښلی، طالبانو څو تنه معترضې ښځې چې په خپل هیواد کې لږ پشم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خلاف سوله ییز لاریون کړی ونیولې دي. د راپورونو پر اساس د نیول شویو ښځو نومونه ملالۍ هاشمي، فاطمه محمدي او رقیه سایی شولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د راپورتر په ټویټ کې وړاندې لیکل شوي، زه بې قید و شرطه د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوم. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي امریکا او طالبان دي د دوحې د موافقې د بشپړه اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکوي. خلیل زاد په څو ټویټونو کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي که دا ادعا تایید شي، دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. د همدارس لیکلي طالبانو د دوه پټړون کې له داعش سره د مبارزې ژمنه کړې و. د داعش د دغو مشرانو وژل کېدا د دیش کارندوی کوي چې دوی دا کار کوي. امریکا او طالبان باید د دوه تړون د بشپړ تطبیق لپاره د دوه وادونو د ګټو د خوندي کولو په ترڅ کې خپلې اړیکې زیاتې کړي. په افغانستان کې پرنجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنو جنو آنلاین زده کړو ته مخه کړي. خو د راپورونو له مخې کمزور انټرنیټ د دغو زده کوونکو لوی ستونزه ده. رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د رومي په نوم د وی آنلاین اکاډمۍ یادونه کړې چې لومړی 50 خو اوس 1500 افغان زده کوونکي لري. یو شمېر افغان زده کوونکو له رویټرز سره په خبرو کې د سپیس ایکس له اجرایي مشر ایلن ماسک څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین او ایران په څیر دوی ته هم د سپوږمکۍ له لارې د انټرنیټ زمینه برابره کړي. افغان اسرامیاش ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلستنه په زړه سوری ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه دریم شلو وره مسابقه وکړي. دغه مسابقه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې کیږي. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شلو وره مسابقو تاریخي لوبډړۍ په پرونی بریا ترلاسه کړه. د اوکراین پوسټ په تیرو تلری ساتونو کې په دونیسک سیمه کې د تودی جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوی شار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت شارو. د اوکراین د پوځ لوی درسیز ویلي ځواکونه د بخموت شار پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي. او د جنوبي کوریا پوځ نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلي دي. د جنوبي کوریا لوی درسیز ویلي دغه توغندي د هاوانګا ولایت په لوري ویشتل شوي او 370 کیلومتره مزل یې کړی دی. تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اوري. په کابل کې انتحاري حمله مرجوب لري اړولې. د امریکا پخوانی ځانګړی استازی وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي. په دې اړه د چارو کتونکو سوایي
که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید دغه همکاري وشي.
د هلمند ولسوالیو اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د کونړ اوسیدونکي بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سر ټکوي.
بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، دغه مزدوري نشته، بل شی نشته، چې مزدوري نه زه کوم ځای نه پیسې پیدا کړم.
د سعودي او ایران د اړیکو د ښه کېدو په اړه هم راپور لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته 14 شوې ده. دا 14 د ماسپښین په شاوخوا یو بچه وشو، او ویل کېږي چې دا هغه وخت دی چې د وزارت کارکونکي له دفترونو وځي، ځکه چې د روژې په مناسبت رخصتي مامورینو ته ژر ورکول کېږي. تر دې وړاندې د جنوري په 11 هم د بهرنیو چارو وزارت مخ ته سخته 14 شوې وه چې په ترس کې لږ تر لږه شلتنه او اکثره دغه وزارت یعنی د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي پکې وژل شوي وو. د نننۍ 14 د نورو جزئیاتو لپاره حسیب الله تلاش را سره دی. لده اورو تلاش صاحب، وروستي معلومات څه دي؟
سلامونه. نن له غرمې وروسته شاوخوا یو بجه د په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وطنۍ ته نږدې 14 وشو، چې په دغه 14 کې شپږ تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ ویان خالد زدران وایي د کابل ښار د دوهم امنیتي حوزې اړوند د ملک اصغر په څلور لارې کې امنیتي چیک پوینټ ته نږدې یو ځانمرګي بریدګر مخې ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لوري په نخښه شو. خغلی زدران زیاتوي د بریدګر د وژل کېدو په پایله کې هغه سره چاودیدونکو توکه 14 وکړه چې له امله یې شپږ ملکي کسان وژل شوي او د دریو طالب عسکرو په شمول یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. خو کابل کې د ایمرجنسی روغتون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته له 14 دوی ته تر اوسه د یو ماشوم په ګډون 12 ټپیان وروړل شوي دي او دوه ټپیان دوی ته له رسیدو مخکې مړه شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د تیر کال د مرغومې په 11 هم د طالبانو د بهرنیو چارو پر وزارت برید وشو چې پکې د یاد وزارت 14 ډیپلوماټان ووژل شول. په ټوله کې 40 کسه ووژل شول چې یوازې 14 یې ډیپلوماټان وو او تر 30 ډیر کسان پکې ژوبل شول. د طالبانو پر بهرنیو چارو وزارت د هغه مهال برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی وو. دغه راز په افغانستان کې د اروپایي ټولنې اساسولی دغه برید غندلې دی او د افغانانو لپاره د سولې او امنیت غوښتنه کړې ده او د پیښې قربانیانو ته سره غمرازي او خواخوږي ښودلې ده.
ډېره مننه آصف الله تلاشو چې د کابل د نننۍ 14 جزئیات یې واورول. لکه څنګه چې ده ورته اشاره وکړه، د طالبانو په قول په دې 14 کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي دي او تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. خو تیر ځل چې د جنوري په 11 د همدغه وزارت مخ ته 14 شوې وه، مسؤلیت یې داعش ډلې په غاړه اخیستی و. نو ډېر احتمال شته چې دا برید هم داعش ډلې کړی وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا په مزار شریف کې د داعش د درو کلیدي غړیو د وژل کېدو د ادعا په تړه وایي. طالبانو د دوحې په تړون کې ژمنه کړې وه چې له داعش سره به مبارزه کوي او که د طالبانو دا خبره تایید شي د موافقې د اجرا لور ته یو ګام دی. د طالبانو د استخباراتو ریاست تېره شپه خبر ورکړ چې اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په محل د داعش درې مهم مشران وژل دي. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي که دا تایید شي چې طالبانو په مزار شریف کې د داعش درې کلیدي غړي وژلي، دا به د افغانستان په شمال کې داعشي ډلې ته لویه ضربه وي. د طالبانو د استخباراتو ریاست تېره شپه ادعا وکړه چې اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامي تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستاني وژلي دي. اوس زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې ادعا په تړاو وایي طالبانو د دوحې په هوکړه کې ژمنه کړې چې د داعش سره به مبارزه کوي او د داعش خراسان څانګې د دریو کلیدي مشرانو وژل له دې ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنتیا ښیي. خلیلزاد نن سهار په خپله ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د امریکا متحده ایالات او طالبان باید د دوحې تړون د بشپړ عملي کېدو لپاره چې د دله قوله د افغانستان او امریکا په ګټه دی اړیکې زیاتې کړي. روانه مارچ میاشت کې طالبانو په بلخ، فاریاب، کابل او ننګرهار کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د عملیاتو خبر ورکړی دی. په دې عملیاتو کې دوه ځلې په کابل او مزار شریف کې طالبانو لخوا د بهرنیو داعش وسلوالو د وژلو او نیولو ادعاوې هم شوې. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیره شپه خبر پاڼه کې دا دعوه هم وکړه چې موده وړاندې یې په فاریاب کې هم عملیات کړي او په پایله کې په بلخ کې د دوی په والي شوي ځانمرګي برید کې ښکیل داعشیان هم نیولي دي. د طالبانو د استخباراتو ریاست وایي په بلخ کې د دوی په وژل شوي والي محمد داود مزمل ځانمرګي برید هم یو تاجکستاني تبه کړی و چې وروستیو کې د برید لپاره افغانستان ته استول شوی و. طالبان داسې مهال د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د وژنو او نیونو ادعا کوي چې میاشت وړاندې یوې کورنۍ وویل د مزار شریف په مراهیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي 8 تنه ملکیان او بېګناه دي. یادې کورنۍ د تیر کال د کب په 19مه نیټه د طالبانو لخوا د وژل شویو کسانو جسدونه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما مخې ته راوړل او د عدالت غوښتنه یې وکړه، خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. طالبان داسې مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د مهمو مشرانو د وژل کېدو خبره کوي چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قمندانۍ یا سینټکام عمومي قمندان جنرال مایکل کوریلا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل په افغانستان کې اوس مهال نږدې 2250 داعش وسلوال شته چې بهرنیان هم پکې دي. دې غونډې ته د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر مایک راجرز ویلي وو ارزونه داره چې له دې ترهګر یو شمېرې کولی شي له شپږو میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالاتو اهداف په نښه کړي، خو له دې ټولو اندېښنو او په داعش ډلې د طالبانو د عملیاتو سره سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي اونۍ وړاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې داعش نشته او وروستي بریدونه له خارجه واردو شوي او کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگټن او طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون پر بنسټ دی په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښاغلي خلیلزاد د غوړندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اسحاق اکبر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي د عادي طالبانو او د ځینو نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تېر یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، د دې په وخت کې هم هر حمله چې کېږي په ارزي کې ترهګرې بریدونه چې کېږي مسؤلیت داعش مني. دا په دې مانا چې داعش اس یو ادرس دی، دا چې څه روان دي د خپله ترهګرو ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي، دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي، دا بېله مسله ده. موږ او تاسو په دغه یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې هغه اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي دوی هم یو بل سره وژني تورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان نشي کولای چې دا کنټرول کړي. دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي د داعش نچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو تر څنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې وضعیت کې د دوی ترمنځ څومره د همکارۍ امکانات شته او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څومره استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم، او دا خبره دوی ثابته کړی دی. اول خو که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید دغه همکاري وشي. یو خواته د امریکا د منافع او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي. د بل خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی وشي کولی دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، دا تجزیه او تحلیل کړي او بیا په دې باندې اقدام وکړي؟ تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندي او تجربه لري او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دوی قابلیتونه مسلکي نه دي، یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې وروستیو کې موږ د دې شهیدانو چې داعش اکثرا په شمال کې پنهه کیږي او دوی دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی، داعش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقمند شوی دی؟
داسې چې دغه استخباراتي شبکې دي دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کیږي، نو ځکه دوی ورځ تر بلې سربازګیری کوي، ورځ تر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورځ تر بلې نوي امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورځ تر بلې دا تقویه کیږي. نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډېر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ایران او سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو هڅې ګړندۍ کړې دي. په تیره نږدې یوه اونۍ کې دوه ځله د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تلیفوني خبرې کړې او پریکړه یې کړې چې د روژې په میاشت کې به مخامخ هم سره ګوري. تر دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي د سعودي عربستان پاچا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی ناورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان او ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخلاینې د هوکړې پر عمل کېدو خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس نن دوشنبه راپور ورکړی چې د نږدې یوې اونۍ په موده کې دغه وزیرانو دوه ځله ټلیفوني خبرې سره کړي او ژمنې کړي چې د روژې میاشتې په ترڅ کې به مخامخ هم سره وګوري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خړوپړو ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا ښه کولو حیرانوونکې هوکړه د مارچ په 10مه د چین په منځګړیتوب اعلان شوه. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا د ایرانی چارواکو په حواله لیکلي چې فیصل بن فرحان او امیر عبداللهیان په همدې قمری میاشت کې د مخامخ لیدو پریکړه کړې، خو معلومه نه ده چې دغه ملاقات به کوم ځای کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی عبداللهیان خبریالانو ته ویلي د مخامخ خبرو لپاره درې ځای وړاندیز شوي، خو هغه د دغه ځایونو نمونه نه دی اخیستي. سعودي چارواکو هم د بهرنیو چارو د وزیرانو ټلیفوني خبرې او پلان شوی ملاقات د تهران او ریاض ترمنځ د څوکلنو خړوپړو اړیکو د بیا ښه کېدو فرصت بللی دی. سعودي عربستان شاوخوا اوو کال وړاندې هغه مهال له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پریکړې چې معترضو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او ډیپلوماتیکو ادارو یرغل وروړ. په ایران کې هغه مهال مظاهرې په سعودي عربستان کې د وشیه روحاني مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې شوې وې. د سعودي او ایران د وروستۍ پریکړې لمخې ټاکل شوی چې دواړه لوري د دوه میاشتو په ترڅ کې د یو او بل په هیواد کې سفارتونه او کنسولګرۍ هم بیرته پرانیزي. رادیو فردا لیکلي د سعودي او ایران چارواکو ژمنه کړې چې د اړیکو له عادې کېدو سره سم به د هغو امنیتي او اقتصادي هوکړه لیکونو د عملي کولو چارې پیلوي چې شل کاله وړاندې یې لاسلیک کړي دي. په ایران کې د نوروز له جشن نه وړاندې د مارچ په 19مه یو چارواکي وویل د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې او رئیسی هم مثبت ځواب ورکړی دی. د سعودي چارواکو تر اوسه دغه خبر تایید یا رد کړی نه دی. سعودي عربستان چې د نړۍ په کچه د خامو تیلو ستر تولیدونکی هیواد دی، داسې مهال له ایران سره بیا اړیکې ښې کوي چې تهران د اټومي فعالیتونو له کبله د لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا تر سختو بندیزونو لاندې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د خبرونې په دوام کې په کونړ کې د بیروزګاری او په هلمند کې د درملو د کموالي په اړه د خلکو شکایتونه دراوړو، خو تر دې وړاندې به ملالۍ بشیر درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو خپرونو له تعلیمه او تحصیله د نجونو او ښځو د منع کولو پر موضوع مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. له برتانیا خپرېدونکي ورځپاڼې انډیپندنت پرون په دې اړه په یوه مقاله کې ویلي چې د طالبانو یوه چارواکي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانستل کېدو په اړه خوشبیني وښوده. د لیکنې په حواله د پروان لپاره د طالبانو یو چارواکي عزیز الله عمر تولو نیوز ته ویلي دغه ښوونځي او پوهنتونونه به هغه وخت پرانستل سي چې لومړی پر نصاب کار بشپړ سي. هغه پر خپل مرکه کې ویلي د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه کوم ستونزه نسته، یوازې ستونزه په نصاب کې ده. طالبانو تر دې مخکې هم په وار وار دا ډول څرګندونې کړې، خو بیا یې هم د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم دروازې نه دي پرانستلې، او دوی پر مخ یې په تیر ډسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د انډیپندنت په لیکنه د دې طالب چارواکي دغه بیان ته بیا هم د شک په سترګه کتل کیږي، ځکه طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو په ګډون ټولو ته د تعلیم د حق ورکولو ژمنه کړې وه، خو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته یې په سلګونو زره نجونې د تعلیم او تحصیل له حق څخه بې برخې کړې دي. برتانیایي ورځپاڼه زیاتوي طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې ښځې او نجونې د تل لپاره له ښوونځیو او پوهنتونونو نه دي منع سوي. لیکوال د طالبانو د قطر دفتر د یو مخکښ غړي سهیل شاهین خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړم وضاحت ورکړم چې دا بندیز د تل لپاره نه دی. کله چې د دوی زده کړو ته چاپیریال مساعد سي، دوی به بیرته تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي. د هندوستان
د هلمند مارجې او سنگین ولسوالیو اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کمښت شکایت کوي. د دې ولسوالیو اوسیدونکي وایي دوی د ولسوالیو په سطحه یو یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولی. له بلې خوا روغتیایي مسؤلان د خلکو دا خبرې مني، خو دلیل یې د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجی ولسوالۍ مرکزی روغتون دی. بسترونه یې ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روغتونه بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د جدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساتونو مزل وروسته دغه روغتون ته خپل ناروغان را رسولي، ځکه دوی بېوازله دي او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډېر زهیر او بېوازله معلومیږي وایي په روغتون کې هغه ډول درملنه نه کیږي او نه هم درمل ورکول کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علی خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لرې ځایونو راغلي او دغه روغتون ته خپل ناروغان راوستلي دي، خو اوس ناخوښه دي.
دوایې موجودې نه دي. هوسپیټل ته راغلی یم، دا د نسخه مې په لاس کې ده، دوا نه ده راکړې، مریض ناست دی.
تری وخت همدا ستونزه او مشکلات چې باید دا کلینیک موږ ته ارتقا وکړي غټ سي، هغه په دې خاطر باندې چې داسې سپلس سي چې دلته اپریشنونه دا شی پکښې وسي، موږ د یو اپریشن دپاره مریض اس ولشکرګات ضرورت و اړتیا دغه ده چې دلته هر څه کلینیکو ته موږ راغلي، موږ ته تر ننه پورې تر یو پای کټ ګولۍ تېرې اضافه شی نه دی رسېدلی.
د یاد روغتون امیر ډاکټر نکیب الله هم د خلکو خبرې مني، خوای علت یې د روغتون د ظرفیت کښتوالی دی.
همدا مشکل چې د هغه دا ده چې د دې کلینیک ارتقا یا ظرفیت لوړونه ده، نو د ظرفیت لوړونې کښې دا شان راځي چې موږ پرسونل ته ضرورت لرو.
د مارجی تر څنګ د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دی او دغه ډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ دا اوسیدونکي چې د شلکلنې جګړې تر څنګ سوچکالۍ او دغه راز غربت هم ځپلي، وایي په روغتونونو کې هغه ډول خدمات نه ورته وړاندې کیږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ دا خلک وایي کله چې دوی ناروغان تر لشکرګاه رسوي نو زیات وخت ژوند پر لاره له لاسه ورکوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې د سی سي پر ځای باندې زموږ کلینیک ډي ایچ سي دا به زموږ د غریبو له سره غټ همکاري به
زموږ اړتیا. دغه د کلینیک چې دی د ولسوالۍ په مرکز کې جوړ دی، یعنی هغه سیمې چې د ولسوالۍ څخه لیرې دي یا مثلا په صحرا کې پرتې دي، هلته هم مریضان ته ضرورت نورو کلینیکو ته هم لرو.
د هلمند عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دوی په یادو ولسوالۍ کې تازه نوی روغتیایي مرکز فعال کړی دی، کوم چې مخکې د جګړو له امله زیانمن شوی و. دوی وایي یاد روغتون د 15,000 کسانو په اندازه جوړ شوی چې د سنګیند ولسوالۍ د خلکو ستونزې به څه اندازه ورسره هوارې شي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ اوسیدونکي په روژه کې د بیروزګاری او بې وزلۍ شکایت لري. دوی وایي په تیرو روژو کې به دسترخوان یو څه شو او گزاره روانه وه، خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشي کلی اوسیدونکي دی، وایي اقتصادي حالات د پخوا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پرې روژه ماته کړي.
بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته، بل شی نشته، یعنې چې مزدوري نه زه کوم ځای نه پیسې پیدا کړم. بچی مزدوري موږ به مزدوري وکړو، بل کار یې خپله وخت چې مزدوري به مزدوریانې به وي، نو خلکو به روژې لی به چشی اغېستل. اوس والله هېڅ شی نشته، موږ به څه وکړو؟ ډېر فخر سره مخامخ یي چشی رسه نشته، زه چې بچو له پېچشی واخلو، ماښامي له پېچشی واخلو، چشی رسه پیدا شي موږ به روژه ماتي له چشی واخ چینې، نو بس اوبو سره به روژه ماتونو.
دا یوازې محب الله نه دی چې په روژه کې د پیسو د نشتوالي په وجه ستونزې زیاتې شوې، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري، وایي زیات کسان د سبزي واخیستلو وس نه لري، ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کاري دوکانداري کمزورې کړې ده.
اوس د اقتصاد ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب دی. وس که څوک چارک ټماټر اخلي، راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وس نه کې، داسې خلک راشي و چې د 100 روپو راکا. زمونږ هغه سره گزاره نه کېږي، د 100 روپو چې ټماټر وکړو چارک واخلي موږ ته یو 15 روپۍ پاتې شي، او که د 100 ورکو نو هیڅ کومه پایده موږ ته نه را رسېږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې زمونږ هم ډېرې دي، سودا کمه خرڅېږي او کور هم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي، هغه هم ډېرې مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. په کونړ کې چارواکي بیوایي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده، او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
روژې نه مخکې نرخنامه وټاکلې د غوښې همدغه شانه خوراکي ټولو شیانو بیا د هغې نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیاو شیانو هغه قیمتونه چې دي هغه ښه شوي دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شي بره لاړ شي، بیا هغه هېڅکله په کتن دی راغلی. دا سبسې پټرول واخله، دا سبسې ګاز واخله، دا سبسې نور شیان واخله. الحمدلله دلته دغه ټول شیان د رمضان نمخ کې یعنی په قطر راغلي دي او نور هم په قطر روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بیوسۍ سره ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لسګونو زرو کورنۍ څخه د کار او ګټې وټې سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي، او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بیروزګاره کړي چې اوس ټول له ورته ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقو بحث لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي. په دې بحث کې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو په تعامل یا سیاسي اړیکو بحث کیږي. میلمانه به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. تاسې د ازادي راډیو 24 ساعته خبرونې اورئ. زموږ دا خبرونې نه یوازې د راډیو له طریقې اورېدای شي، بلکې زموږ د ویب پاڼې ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org لاره هم اوریدای شي. همدارس د ازادي راډیو مطالب تاسو په facebook.com/ازادي راډیو او ټویټر او انستګرام کې هم تعقیبولی شي. اوس چې په افغانستان کې 4:30 شوې، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي، مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي، د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کوونکي ښځې ونیولې. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي امریکا او طالبان د دوحې د موافقې د بشپړ اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. په افغانستان کې پر نجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنون نجونو آنلاین زده کړو ته مخه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر نجونو له رویټر سره په خبرو کې له سپیس ایکس څخه وغوښتل چې د اوکراین او ایران په څیر دوی ته هم د سپوږمکۍ له لارې انټرنیټ مهیا کړي. افغاني سره میاشت ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې 4 روغتونونو ته 3 تنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. ټاکل شوې ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه درېمه شل اوره مسابقه وکړي. او د اوکراین پوز په چیرو تلر به ساعتونو کې په دونیسک سیمه کې د تاودی جګړې خبر ورکړی او ویلی دی روسی ځواکونو په ویجاړ شوی شهر بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 15 دقیقې بحث ته مو نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پر موضوع خبرې کوو. همدارنګه د ملي ډیالوګ د منډو تړلو لپاره هم له خپلو میلمنو سره دا بحث څېړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې 4 هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان استولي او په نور هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان له دوی سره اړیکې لري. د مجاهد له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تېره اونۍ وویل چې که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلی متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې نړیوالو تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت یې په رسمیت وپیژني، د ځینو لاملونو یادونه وکړه او ویې ویل
تاسو پوهیږئ نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او زموږ سره په افغانستان کې تېر 40 کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي رامخته کېږي، په تدریج سره ممکن قدم راواخلي او نور هیوادونه به هم څه ملاحظات لري.
که څه هم ښاغلي متقی د دغو ملاحظاتو په اړه نور جزئیات ور نه کړل، خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هېواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یوه ټولګډونه حکومت جوړېدا د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي توماس وست په ګډون د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو ټولنو ځانګړي استازي هم هڅه کوي چې د افغانستان مسلې ته د حالي ولار عمومي د خزو د حقونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی د یو ټول ګډونو حکومت جوړې دا او د افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ دغه اساسي دغه استازو د خبرو اساسي محور جوړوي. دغه هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې ویل کېږي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم لندن ته په وروستي سفر کې د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو او په بریتانیا کې میشت له یو شمېر افغان سیاسونو او فعالانو سره خبرې کړې دي. که څه هم په خپله کرزي او بریتانوي چارواکو دغو خبرو د محتوا په اړه چې پر کومو مسایلو څرخېدې څه نه دي ویلي، خو په لندن کې د افغانستان یو پخواني ډیپلومات رسنیو ته ویلي چې د کرزي د خبرو محور د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینې برابرولو پر مسلې څرخېده. تر دې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي تېره اونۍ په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې جګپوړي چارواکو سره د کتنې پر مهال هم په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی و. د خبرونه ته مو دوه میلمانه دا بل را بلل دي د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمد الکوزی او بخی محمود اهل الکوزی دوړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. زموږ ټکنیکي همکاري شرکوي چې له امیل منوس سره زموږ اړیکې د ټلیفون لارې ټینګې شوې دي. زرمه صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، د طالبانو د چارواکو په تیره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر دغه څرګندونه چې وایي که څه هم نړیوالو تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی اړیکې له نړیوالو سره رسمي بڼه لري. د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د طالبانو دغه اړیکې یا برعکس له طالبانو سره د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتیک تعامل د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو له مخې تاسو څه ډول تعریفولی شئ؟
سلامونه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته مننه چې دعوت مو راکړ. ګورې، ما مخکې څو ځل دا خبره کړې ده چې نړیوال غواړي چې د افغانستان سره تعامل وکړي، لیکن دلته داسې ملاحظات لکه متقصب چې ورته اشاره وکړه، دلته داسې ملاحظات وجود لري چې هغه ډېر لوی دي. که څه هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیس کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي، خصوصا د ښځو بشري حقوق، د جنو د مکتب حقوق او د کار حقوق. نو کله چې اساسي بشري حقوق پایمال کیږي، نو دا په بلمري ټولنه کې، په یونایټډ نیشن کې، په هغه بشري حقوق باندې چې کوم کنوینسیونونه جوړ شوي دي لکه آی سی سی پی آر د ښځو حقوقو سی دو چې ورته وایي، داسې نور کنوینسیونونه دي چې دغه سره په ټکر کې کیږي او هغه بیا خپله زمینه دې ته مساعده چې یو هیواد په رسمیت ونه پیژندل شي. نو که چېرته یو لوی اساسي بشري حقوق د خپلو لاندې کیږي، نو دلته خپله یو خنډ منځته راځي چې هغه حکومت پر رسمیت ونه شي پیژندلی. که چېرته دوی دا کار وکړي چې یو حکومت چې بشري حقوق د خپلو لاندې کړي پر رسمیت وپیژندل شي، نو دلته خپله دوی ته مشکلات جوړیږي په ټاکنو کې، دلته بیا خلک دوی ته رایه نه ورکوي او داسې ډېرې نورې مسلې دي. او دا هم یو واضح خبره ده چې د تعامل نښې دښانې لیدل کېږي د بشري حقوقو دپاره، د بشري مرستو لپاره کڅوړې افغانستان ته په دوامداره توګه روانې دي، ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوي دي. او دا خو زه فکر کوم چې په یو نیک پال باندې موږ منلی شو چې دغه ډیپلوماتان څوارلس مملکتونو ته تللي دي، او که چېرته طالبان هم لږ د زغم نه کار واخلي، لږ د تحمل او تعامل نه کار واخلي، د ښځو حقوق مراعت کړي، ښوونځي پرانیزي، نو ان شاء الله چې په رسمیت به هم وپیژندل شي او د افغانستان د خلکو د مشکلات به راکم شي.
مننه زرمه صاحب. محمود حنیف الکوزی، تاسو څه پکې وایي د متقید دغو څرګندونو په باب؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان موضوع د سیاسي موضوع اوس ډېر یو داسې حساس وخت کې قرار لري چې که چېرته طالبان چې په دا کوم مسیر روان دي، په کوم تګلاره چې روان دي، شنن کې ټول پر نظر دی چې چیرته طالبان لکه انتابونه خې نړۍ سره او خپل ملت وګونې سي، نو دا حالت ډیر زیات دوران طرف تللی سي او ډیر احتمال شته چې یو بل نورین ته لار هوار کړي. نو د دې وجنه د طالبانو پر رسمیت پیژندل لپاره ډیر زیات لکه زرمه صاحب چورته اشاره وکړه، ډیر زیات خنډونه وجود لري چې د تعلیم د ښوونځیو د پوهنتونونو د نجونو لپاره په مخ دروازې تړل، همدارنګه د یو حکومت څرګندوالی تر اوسه پورې معلوم نه ده چې مثال دا د افغانستان چې اوس حاکم نظام ده دا څرګندوالی دی څه شی ده، دا شاهي ده، دیکتاتوري ده، ډیموکراسي ده، یعنی هیڅ ډول داسې په یوویشتمه پیړۍ کې باید چې حکومتونه وجود لري د خلکو د ملت په مشروعیت منځ راځي. د طالب حکومت په هیڅ ډول داسې یو د ملت مشروعیت له خوا نه ده ټاکل شوی، نو خصوصا په غربي نړۍ کې ملت لپاره که دوی په رسمیت پیژني نو دا ډېر مهم مسایل دي چې دوی باید خپل خلکو ته قناعت ورکړي چې دا طالبان موږ ولې په رسمیت وپیژندو. نو دومره غټ مسایل چې وجود ولري، همدارنګه مېرمنو ته د کار اجازه نشته، ده د دې نه علاوه ډېر داسې پیښې کېږي چې طالبان یې په رسمي مسؤلیت نه اخلي، خو هغه ناصر چې په طالبانو کې دي لکه دوی عمومي افه اعلان کړي، خو د دغه باوجود هم ډېر پخواني د ملي ځواکونه چې وو د پخواني جمهوریت هغه ټارګټ کېږي، هغه په نښه کېږي، رسنۍ باندې ډېر زیات د بیان په ازادۍ باندې ډېر زیات قیدات دي. حتی دوی که تاسو اورېدلي د دوی یو مشر د ښاغلي نظام حمد په نوم باندې چې د لوړو زده کړو وزیر هم د سموده وړاندې ویل که چیرته نظام څوک تخریبي په خوله باندې هم هدف یې دا ده که څوک نیوکه هم کوي نو دا واجب القتل ده. نو دغسې سخت بیانونه په نوره نړۍ ته ډېر حیرانوونکي دي په چې یوویشتمه پیړۍ کې څنګه داسې نظامونه وجود ولري.
بله الکوزه صاحب، مننه. بیا به هم دې بحث ته دوام ورکو، خو زرمه صاحب تاسو په خپلو خبرو کې مخکې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت هغه ډیپلوماتیک نړیوال نورمونه نه دي پوره کړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، خو د طالبانو چارواکي په ډیپلوماتیک ډګر کې دغه څو هیوادونو سره چې دوی اړیکې ټینګې کړي دي او خپل ډیپلوماتان ورستولې دا په ډیپلوماتیک ډګر کې د ځان لپاره بریا بولي، آیا دا بریا ګڼل کېدای شي؟
بریا لیکن په کومه کچه باندې؟ په دوه کلو کې ته صرف دومره بریا راوړې نو ته فکر وکړه چې په ټولو هیوادونو کې په رسمیت پیژندل کېږي او یو عام تور باندې اړیکې پیل کوي، لکه پاکستان یا ایران یا مثلا نور هیوادونه چې لري، نو دا به تا څو کاله ونیسي. نو بریا خو هم یو کچه لري، یو سرعت، یو سپیډ لري، یو لیمټ لري کنه. دا خو زه فکر کوم چې په ډېره قلاره روانه ده.
خو زرمه صاحب مخکې د متقی البته په دغه مرکه کې ویلي دي چې د ملاحظاتو پر ارتباط ویلي وو چې موږ په افغانستان کې له 500 زیاتو هیوادونو سره جنګېدلی وو او د دوی لپاره به هم دا ډېره ګرانه وي چې اوس د دوی حکومت ډېر ژر په رسمیت وپیژني. فکر کوي چې آیا دا هیوادونه وخت ته اړتیا لري او که طالبان باید په خپلو هغو دریځونو کې چې د ښځو، نجونو او دغه راز د ټولنې نورو قشرونو په وړاندې سخت محدودیتونه لګولي په هغو کې بدلون راوړي چې نړیوالې وکولی شي په رسمیت وپیژني؟
بلې، هو ګوره، ما په اولو مصاحبو کې تقریبا دوه کاله دغه رشته تېر شو، ما ویلي دي چې لویدیز هیوادونه یو په یو ونشي کولی چې طالبان په رسمیت وپیژني، ځکه دوی دلته داسې پروپاګندې کړي دي چې طالبان تروریست دي، دا دي، هغه دي، او اوس یو په یو هغوی دي په رسمیت وپیژني. دا هم د امکان نه لري چې یو په یو دوی کار وکړي، لیکن په عین حال کې طالبانو باید چې زمینه ورته مساعده کړې وای چې هغوی د خپل هیوادوالو ته قناعت ورکړی وای، چې دا په دې وجه باندې موږ طالبان په رسمیت وپیژنل، دوی ځای په تور لیست کې نشته، دوی ځای په تروریستي کارونه کې لاس نه لري او بشري حقوق هم ټول مراد کړي دي. لیکن دوی هغه لوی خنډ د ټولو نه دلته همدغه دی چې بشري حقوق دي.
د خزو حقوق په لویدیز هیوادونو کې ډېر لوی شی دی. د سړیو نه دلته د خزو حقوق ډېر دي. په کچرته مثلا د ټول انسانانو دپاره چې د تعلیم حق دی، دا یو ډېر بیسیک او ډېر یو ابتدایي حق دی چې هغه د چانه اخیستل کېږي. نو دلته خو ته خپله هغوی ته خنډ جوړی چې تاسې په رسمیت ونه پېژني. په داسې حال کې چې ته هغوی ته خنډ جوړی د رسمیت غوښتنه هم ته کوې، نو زه فکر کوم چې دا به صحیح کار نه وي. که چېرته په دې دوه کلونو کې دوی ښوونځي هم خلاص کړي وي، بشري حقوق هم ټول مراعت کړي وي، ډېرې مراعت کړي دي، لیکن اساسي حقوق ښوونځي دي او د کار زمینه ده. نو دا دوه چې ته بیا داسې نه ده چې یو لسو کسو لپاره تا دا نه مراعت کړي او حقوق دې پرې اخیستي. دا د افغانستان کې 40 میلیونه نفوس دي، نو تقریبا 21 میلیونه یې ښځې دي. د 21 میلیونو انسانانو حقوق چې پیمال شي، نو دلته خو نړۍ ته سره بیا تعامل او تحمل نه شي کولای.
مننه الکوزای صاحب. د نړیوال فشارونو دوام لري چې طالبان خپل هغه دریز بدل کړي، سخت دریز په تیر بیا د ښځو د نجونو د زده کړې او کار په وړاندې. په دې برخه کې هڅې روانې دي او دغه راز داسې هڅې هم تیزې شوي دي چې طالبان دې ته غاړه کېږدي چې په حکومت کې نور دلیا نور د ټولنې قشرونه هم شامل کړي. ځکه پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې وایي د خپل ډلې مشران یا غړي یې ټول هغه مهمې څوکۍ یا مهم پوستونه په اختیار کې لري. دغه منډې تړلې چې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي کوي یا مثلا د اروپایي ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو استازي، آیا فکر کوي چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟ په وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم لکه څنګه چې مخکې یادونه مو وکړه لندن ته تللی و او داسې ویل کېده چې د هم د یو شمېر افغانانو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کړي چې څه ډول کېدی شي د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته لاره پرانیستل شي.
دا چې پایله به ولري او نه لري، دا ډېرې په طالبانو پورې اړه لري، ځکه چې طالبان دي چې تر اوسه پورې نړۍ سره هم افغانانو سره په ډېرو مسایلو کې درست تعامل نه دا کړی. دوی خپل دریځ نه دی اوختي، لکه مخکې چې زرمه صاحب ورته اشاره وکوله، هغه بنیادي د بشر حقوقو د میرمن حقوق دا دوی نقص کړی دي او دی هیڅ ډول انعطاف نه ښیي په دې کې. نو دا ډېره په دې پورې اړه لري. موږ ته چې څومره معلومات ده، د پردې تر شا نړۍ کوشش کوي، د نړۍ ډیپلوماتان، د غربي نړۍ، د نورو د لکه سیمې هیوادونه، ترکیه شو، نور شو، دوی دې کوشش کوي چې طالبان دې ته قانع کړي چې دغه مسایل، دغه خنډونه چې د افغانستان پر رسمیت پیژندل دي په مخکې واقع دي، نو دا ډېر په طالبانو پورې اړه لري. داسې یو حکومت جوړول چې ټول شموله حکومت دي، په دې معنی چې د نور اقشارو د افغانستان په ملت کې نور اقشار دین پکې ځای ولري، اوس خو دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکوله، مطلق طالب شاهي ده، د طالب مطلق قدرت انحصار ده، بل چاته نه غوږ نیسي، نه چاته پکې وخت ورکوي. نو دغه مسائل دي چې په خپله زه نه پوهېږم چې طالبان مشرتابه په کوم دلیل وي چې دنیا باید دوی په رسمیت وژني، یا ځینې وخت وایي چې موږ هغه ټول شرایط پوره کړي دي، خو دغه هغه شیونه دي چې دنیا ته نه شي تېرېدلی او نه په افغانستان کې د افغانستان ملت تر څو پورې چې دغه دوی هغه بنیادي حقوق ورکړل شوي نه وي، په دې برخه کې طالبانو ملاتړ وکړي یا د طالبانو ته مشروعیت ورکړي. یو بل موضوع ته چې غواړم اشاره وکړم چې د طالبانو ډېر داسې په مشرتابه کې خلق ستدا چې اشخاص پکې ستدا چې غوډي په ډېرو مسایلو کې په دې هم نظر دي، دوی د انجنیر تعلیم غواړي، دوی غواړي چې کار هم وکړي، دوی غواړي چې د افغانستان د ځینې ملي ارزښتونه چې تلکه ملي بیرغ شو دې تم قایل دي. خو په خپل د طالبانو مشر چې د دوی امیر المؤمنین ده، د څه ویل کېږي چې د دوی له خوانه په دغه موضوعاتو کې تر څو وی سنگر نیول شوی ده، دغه نور مشرانه چې دی لکه خلیفه حقانی شو د کورنۍ چار وزیر شو یا انس حقانی شو یا ملا برادر شو یا ځینې نور دغې دي دوی تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلي چې هغه خپل هغه امیر المؤمنین یا مشر دې ته راضي کړي چې دنیا سره هم افغانان سره یو مشترک ژبه پیدا کړي.
بله مننه زرما صاحب د الکوزي صاحب د خبرو د سترګندېږي چې د طالبانو په منځ کې هم په دې اړه اختلافات کورته وایو شته ده د خزون جنود زده کړې او کار په برخه کې د غراز د ټولګډونو حکومت د ملي ډیالوګ او داسې نورو کراشو هم دغه دې موضوع ته چیرې نړیوال ډیر تاکید پم دې باندې کوي چې باید طالبان په خپل دریس کې بدلون راولي په تیر بیا لکه څنګه چې موږ ویلې د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته باید لاره پرانیزي او دې ته باید غاړه کېږدي. خو کراشو دې خبرې ته چې کچېرې دغه اختلافات هم ویلي دوی ترمنځ آیا د ملي ډیالوګ رامنځته کېدل امکان لري او کچېرې رامنځته شي د طالبانو په مخ کې به د نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي؟
فکر نه کوم چې داسې په لنډو به ملي ډیالوګ ته زمینه مساعده شي، لیکن دغه چې کرزی صاحب زی ولیدنی کوي او غواړي چې مثلا د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ ته لارې هوارې کړي دا یو مهم ګام دی. او زه دا فکر کوم کنه چې کله چې یو پخانی ولسمشر د افغانستان څخه راوځي چې د طالبانو د نظر بندۍ لاندې وي او بیا هغه راځي په لیدو هیوادونو کې دلته میټینګونه کوي د پاچا سره ګوري د برتانیې د پاچا سره لیدنه د سیاستانه نه ده دا پټه پات کیږي. نو زه فکر نه کوم چې کرزی به دا کارونه پټ کړي، نو اتمن زه فکر کوم چې د دې سره به د طالبانو مشوره وي او زه فکر کوم چې دا به د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره یا د ملي اجماع لپاره یو مهم ګام وي. او که چېرته مثلا طالبان دې ته قایل شي چې نور ګوندونو ته یا نورو سیاستوالو ته په خپل منځ کې ځای ورکړي یا هغه پروفیشنل خلک چې مسلکي خلک دي د کار وړ خلک دي هغه راولي، نو دا به یو ډېر مهم ګام وي د ملي اجماع لپاره. لیکن بیا هم دې ته ضرورت شته چې د ښځو مکتبونه پرانستل شي، د ښځو ته د کار زمینه مساعده شي تر څو دوی په رسمیت وپېژندل شي، تر څو پورې چې بشري حقوق پایمالېږي او په دې کچه باندې چې هغه زښت ډېر دی، نو د فکر نه کوم چې یو هېواد هم دوی په رسمیت وپېژني.
من نظر مصیب الکوزی صاحب تاسو څه وایئ دغه د ملي اجماع چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي؟ په تیرو شلو کلونو کې هم ډېرې هڅې وشولې خو ملي اجماع رامنځته نه شوله، پخوانی نظام نسکور شو، ړنګ شو، میراث بیا هم پاتې ده، دا موضوع بیا هم هغه دوام لري، له مختلفو لورو نه دا خبره راپورته کیږي چې باید د افغانانو ترمنځ، خو د کوم افغانانو ترمنځ؟
ګوري مخ وړاندې که چېرته واقعا همزو او یو داسې افغانستان په طرف زو چې هغه کې امنیت وي، سوله وي، سوکالي وي، موږ د حاکم نظام باید ملي ډایلاګ ته، خبرو اترو ته لاره هواره کړي. ګوري افغانستان داسې نه ده چې یوازې مغه ډلې ټپلې پکې وي، زورواکي وو، فاسد چارواکي وو، او نور ملت کې نور څوک نشته.
خو الکوزی صاحب په تېر شلو کلونو کې دغه فرصت یا چانس درلوده، دیموکراسي راغلی و، غرب تر شا ولاړو، هم په زور او هم په زرو باندې دغه دیموکراسي ملاتړ کاوه، په دې شلو کلونو کې ولې پخانه شو د دیموکراسي؟
ګوري په تېر شلو کلونو کې
یا ولسواکي کې ورته وایي مهرباني،
په تېر شلو کلونو کې یو خو سو خبرې وې چې باید ورته اشاره وکړم. یو خدا و چې د جنگ حالات وو او جنگ حالات د سینې چې ولسواکي لپاره په سمته توګه کار وسی او ورته لار هوارسي. بل دا و چې غربیانو کومه دیموکراسي راوستله هغه زمونږ ارزښتونو سره په ټکر کې و، هغه خلک مختکړي وو چې هغه فاسد وو، هغه زورواکي وو، هغه د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې سره وو. یعنی غرب متاسفانه داسې خلک مخته نه کړل، داسې خلک را مخته کړل چې هغه د ملت د ارزښتونو سره، د ملت ګټو سره مستقیما په ټکر کې وو. هغه خلک چې سم خلک وه خلک چې ولس روان باید باور کړی وای، ها خلک چې د اعتبار وړ وو چې فساد کې لاس نه وو، قتل و قتال کې لاس نه وو، دې خلکو ته په د جمهوریت په وخت کې هیڅ وخت ورنه کړی.
الکوزای صاحب، یو څوک چې په عملاً کارونه کې خلک څه ډول وپیژني، هغه خلکو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې رامخته شوي وو د سیاست په ډګر کې لوړې یا وړې چوکۍ درلودلې، دوی خپل ټولنې ته ځان وښوده، او هغوی چې څنګ ته شوي وو هغه خلک نه پیژني، په هغو باندې خلک څنګه باور وکړي، او هغه څه رقم تاسو معلومولی شئ چې دغه سپېڅلي خلک دي، پاک خلک دي، له وطن سره مینه لري او ملي ګټو ته کار کوي؟ یوازې په ویناو باندې خو موږ بسنه نه شو کولای، ویناوې ډېرې وشولې، اما په عمل کې وښودل شو چې وینا او عمل ډېر سره توپیر لري.
او کیدای شي د اساس خبره د تایید مې چې کیدای شي دغه یو ډیر غټ د افغانانو په تفاوتي کیدای شي د افغانانو د ډیر ګرانه تمامي چې دومره ډیر غټ پور او توان پرې کوي، ځکه چې کچرته افغانان په تفاوت پاتې نشي او دی منځ شي او اکن داسې سیاست رامنځته کی چې هغه د خلکو خدمت دی، خلکو ته ګټي، نو د افغانستان موضوع به د تل لپاره حل شي. موږ د ملي محور د حزب هیڅ باندې د یو ملي ډایالوګ لپاره موږ هلې ځلې شروع کړې دي چې دغه خلک چې هغه کډرونه دي، روحانین دي، علما دي، روشن فکر دي، په بهر کې دي، په ډاسپرا کې کوسي دي او په داخل په افغانستان کې دي، د دوی لپاره داسې زمينه مساعده کو چې دوی رئیسي دوی رامنځته شي، د خپل ملت د سرنوشت په باره کې وغږیږي او داسې خلک رامنځته کی چې هغه سالم خلګي، هغه د فکر خلګي، هغه په دې باورې چې باید موږ سیاست یعنی خپل خلکو ته خدمت کول، مشري یعنی خپل خلکو سره مشکلات حلول، نو دغه څه خل وجود لري په افغانستان کې، وجود لري، دې ته فرصت نه دور کړ سوی ده. نو زما د ټولو هغه اشخاصو نه چې په سیاست کې دلچسپي لري، دوی د رامنځته شي، دوی د خاموش نه پاتې کیږي، دوی د بې تفاوت نه پاتې کیږي، هیڅ بهرنیان نه راځي چې د افغانستان مسایل حل کړي، بیرته به افغانان په خپله د خپل مسایل حلوي، تر څو چې دغه فکر افغانانو ته نه پیدا شوی د افغانستان ستونزې به دوام کوي، هغه مغرضه خلک چې د سیاست نه سوء استفاده کوي به رامخته کیږي او افغانستان به نورم بحران طرف ته بیږي.
مننه الکوزی صاحب. زرما صاحب، تاسو څه پکې وایې؟ د الکوزی صاحب له خبرونه معلومیږي چې نوی سپېڅلي په وطن مین او د ملي ګټو لپاره متعهد کسان باید په نښه شي، هغوی باید سره راټول شي، مونږ سره جمع شي، او که چیرې هغه په پخوانیو کړیو یا پخوانیو څیرو باندې بیا هم پانګونه کیږي، نه د افغانستان ولس مني او نه هم نور اړخونه، څه فکر کوي چې د همدې لپاره منډې ترلې روانې دي چې که چیرې دغسې یو ډل رامنځته شي چې هغه هم د افغان ولس لپاره د منلو وړ وي، د طالبانو لپاره هم د منلو وړ وي، چې ورسره کینی خبرې کوي او هم د نړیوالې ټولنې لپاره دا ممکنه ده؟
زه فکر نه کوم چې د دې لپاره به منډې ترلې روانې وي، خو باید چې دا خپله رامنځته شي، ځکه چې دا کوم خلک چې ګرځي دا خپله هماغه په فساد کې ښکېل خلک دي. او که د خبرو په تایید باندې که چېرته د افغانستان عام خلک، پاک خلک او کدرونه په خپله په خپلو کورونو کې ناست دي او بې تفاوتي کوي، نو بیا خو به همدغه مفسدین بیا منسجم کیږي او دوی ته به بیا قدرت لاسته ورځي یا به جګړه پیل کړي. که چېرته دوی بې تفاوتي ونه کړي، رامنځته شي، منسجم شي او د یو چتر لاندې راشي، او زه فکر نه کوم چې طالبان به د دوی سره کوم حساسیت ولري. د طالبانو جګړه خو د مفسدینو سره ده، د غاصبینو، د رشوت خورو سره ده. نو هغه خلک چې پاک دي او کدرونه دي او وطن ته ژمن خلک دي، وطن پرست دي، دې سره خو زه فکر نه کوم چې هیڅوک هم سره حساسیت وښودلی شي، او دوی ته پکار ده چې خلکو ته چې د همدغه سي په یو پلیټ فارم کې لکه ملي محور چې ورته برابر کړی دی یا بلی دا ټول شي، او د افغانستان د خلکو لپاره کوشش وکړي، لابیانې وکړي، بهرنیو سره خبرې وکړي، د طالبانو سره ډایلاګونه وکړي، تر څو د افغانستان د روان کړکیچ چې د درې څلوېښت کلونو را په دې خوا را روان دی، دې ته د پټه کړکیچ. او که نن هماغه پخانۍ قصه به روانه وي، نن دوی په قدرت کې دي، سبا به بیا هو دي په قدرت کې، بیا به دوی سره بیا جنګیږي، بیا به هو دي قدرت ته راځي. نو دا خو موږ تاسو ولیدل چې دا ومزل دی چې کېږي،
نو په کار دا چې عام افغانان سره راټول شي او به تفاوت پاتو شي.
بله من نظر ما صاحب کوزه سوي او رستي پختنه او لنګ جواب را کړي ډیر وخت نه لري یو د قوانینو مدقه ک طالبان خپل دریز بدل نکړي او فکر کوي چې نړیوال د خپل فشارونو زیاتول لپاره نور کوم وسیله لري.
زه فکر کوم چې طالبان د خپل تګلار بدل نکړي او په همدغه رقم چې روان دي د 30 میلیون انسانانو حقوق تر پښو لاندې کوي، بشري حقوق تر پښو لاندې کوي، نړۍ سره تعامل نه کوي، خپل ملت مشروعیت نه اخلي، ملت ته غوږ نه نیسي. نو دې کې شک نشته چې د ملت او سلبم ورسره کړو دغه صبر کاسه وي ډکی جوړته. نړیوال هم خپل ستراتیژیکي ګټې لري، که چېرته دغه ستراتیژي د غربیانو بدله شو دغه د داعش په نوم چې دغه ورسره پورس دغه نن په کابل کې 14 سوي دي دا به بیرته پیاوړی شي، بیا به یو دې ته فرصت برابر شي چې غربیان بیا یو بهانه جوړه کړي په دایښت په نوم یا په نور نومونو باندې به بیرته افغانستان باندې یو ځل بیا د یرغل وشي، بیا به یو کورنی جنگ ته لاره هوار شي، بیا به افغانستان افغانان بیا به د دین یو ستر نورین تولیږي او بل بدبختی ته ورسره مخامخ شي. نو ډیر مهمه ده چې طالبان د خپل په دغه وخت د خپل تاریخي مسؤلیت وپیژني او خلکو ته وګوني چې خپل
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکې بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. بلې قدرمنو اوریدونکو، نن مو په بحث کې لري نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو موضوع وڅېړل. بل خبرونه کې بیا هم 15 دقیقې بحث لري. روزنو ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم په توګه چې زما همکار فرشته نگاه بل خبرونه پیلوي.